سلامونه ستړي مشه تاسو زموږه کلازاده رادیو نه اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د صدر اعظم د مرستيال اسحاق ډار په مشرۍ او پلاوي سبا کابل ته لاړ شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي نن جمعه وویل د پلاوي به د طالبانو له صدر اعظم د اقتصادي چارو له مرستيال وزیر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د دوړخي زړی کو امنیت سوداګري او سیمه ایز اتصال په اړه خبرې وکړي کابل ته د پاکستان جک پړې پلاوي په داسې وخت کې چې د طالبانو د سند او سوداګری د سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ اسلام آباد ته تللی پلاوي خپل درې ورځنی سفر رانغاړي د طالبانو پلاوي بنن د خپل سفر په وروستۍ ورځ له پاکستاني لوري سره د افغان کډوالو د ایستلو پر مسلې هم خبري وکړي بنگلادش له اسلام آباد غوښتل چې د پاکستان پاوز باید د 1971 کال د ظلمونو او تیری ولامل بخنه وغوړي او د بنگلادش تر خپلواکۍ مخکې چې د پاکستان په بهرنی وزیرمو کې د بنگلادش 4.25 میلیارد ډالر پیسې بیرته ورکړي د بنگلادش د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال جسمین دین له خپلې پاکستاني سیالي امینه بلوچ سره د پنځشنبې په ورځ په ډاکا کې تر غونډې وروسته خبر اعلان وکړ ویل له پاکستان سره مو تاریخي نه حل شوی مسایل وڅیړل چې په هغو کې د 1971 کال د خپلواکۍ د جګړې په ترڅ کې د ترسره شوو تیریو رسمي بخنه او په پاکستان کې د بنگلاديش د پاتې پیسو د ورسپارلو مسایل شامل دي جسمودین زیاته کړه چې پاکستانی پلاوی دوی ته ډاډ ورکړي خو نوموړي څرګند کړه چې د دوړخي زړی کول لپاره د دغو موضوعاتو هواریدل ضروری دي د بنگلاديش د ټکل مخې له پاکستان څخه د خپلواکۍ د خستو اپانده همیشتنی جګړه کې نږدې 3 میلیونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د امریکا پاوز وای د دوی هوایی بریدونو په یمن کې د تیلو یو مهم بندر چې د حوثی اغیانو په واک کې دی ویجاړ کړی دی د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې حوثیانو ویلي د امریکا په هوایی بریدونو کې شل کسان وژل شوي او 500 نور ټپیان دي د امریکا د پاوز مرکزي قومندانې سینټ کام ویلي امریکایي ځواکونو د راسیسا بندر په نښه کړ څو د ایران ملاتړو حوثی اغیانو لپاره د تیلو اکمالات بند کړي او دوی لدی آیده محروم کړی سنت کمپیو بیان کې ویل د دې بریدون هدف د اوسیانو د اسواک اقتصادي سرچینی کمزوري کول دي په خبر پانه کې زیاته شوې ده چې د دې بریټ هدف د امن خلکو ته زیان رسول نه و بلکې هغه غواړي چې د اوسیانو لواکمنې اخلاص او پوسول کې ژوند وکړي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د مارچ په 15مه د اوسیانو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او کینیا چې په دې مشوره ده چې خلک ترې د فیل آج نور هیوادونو ته قاچاق کوي د دې هیواد ګران بیا کانی لکه یاقوت هم ځینې نور هیوادونو ته قاچاق کیږي خو داسې خبر لرو چې له دې افریقایي هیواده دوه بلژیکي ځوانانو یو نادر شی په قاچاقي ډول بهر ته انتقالوي چې ونیول شول د غزوانانو هر یو په 2000 ډالرو د الوتکې ټکټ له بلژیک اخیستی وو او 6500 کیلو واټنه یې تر کینیا وهلی وو هلته دوی 15000 میګیان اغوند کړي وو چې بلژیک ته یې قاچاق کړي دوی دا میګیان د پچکاریو په سرنجونو کې ځای پر ځای کړي وو په دغې ډول میګیان تر 2 میاشتو پورې ژوندي پاتې کیدلی شي که چېرته دوی پولیسو نه وای نیولی نو هر میګا به یې په 2500 ډالر خرڅ کړی وو ښایي تاسو دا پوښتنه پیدا شي چې ولې دا میګیان دومره ګران دي دا ځکه چې دا میګیان د زراعتي ځمکو حشرات پاکوي او ځانګړي میګیان دي تاسې خبرونه واوریدل وړاندې را سره دا مطالبه واوریدلی شئ دا تیرې جمعې په ورځ د یو اعدام شوي ایاز محمد کورنۍ وایي چې هغه ته عدالت نه دی ورکړل شوی دا چولی ایاز محمد تیر جمعه ایدام شو پنیره در تا جوزیات لرو همدرنگا لپاکستان تمده چی و پلاوی ریشی و تیر روز هم یو پلاوی کابل تتللو توی وی چه لطالبانو سره بیرتا تامولات پیلوی او د دغه اړیکو او راکړې ورکړې د پیل موخه څه ده سیاسي کارپوهان اندېښنه لري
پاکستان ته یو نوې دند سپارلې ده د داعش په نوم پروژه، او پاکستانیان هم کوشش کوي چې داعش د افغانستان د لارې نه آسیا میانې ته ولیږي.
په دې اړه به وړاندې سره نور جزئیات هم واورئ. نړۍ مطالبو ته هم تم کیږو که وخت پاتې شو، ستاسې پیغامونه هم راخلو. نور مطالب مشتملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فریده سیالی مو په تخنیکی چارو کې سره سید بهروز دلیری ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی وایي لیوی مګدی وقفې وروسته له افغانستان سره د لوړې کچې دوه اړخیز تعاملات بیا پیل شوي دي. محمد صدیق د څرګندونې پر خپلې ایکس پاڼې په ټویټر کې ولیدل چې پاکستان به طالب چارواکو سره په مشوره د درې اړخیزو او څو اړخیزو ډیپلوماټیکو میکانیزمونو د بیا فعالولو لپاره چې افغانستان هم پکې شامل دی کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا او د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د فشارونو له زیاتېدو سره سره یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي ویلي چې دغه هیواد افغانستان سره په لوړه کچه دوه اړخیز تعاملات بیرته پیل کړي دي. افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق د وري پاته وشتمه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دا تعاملات د یوې اوږدې وقفې وروسته بیرته پیل شوي چې نوموړي یو مثبت بدلون بللی دی. خو محمد صادق د اوږدې وقفې په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. هغه زیاته کړې چې پاکستان به له طالب چارواکو سره په مشوره هغه درې اړخیز او څو اړخیز ډیپلوماتیک میکانیزمونه بیرته فعال کړي چې افغانستان هم پکې شامل دی. د نوموړي په خبره دا میکانیزمونه د نږدې ګاونډیو هیوادونو تر څنګ د روسیې، پاکستان، چین، پاکستان، ازبکستان او پاکستان ایران درې اړخیزه میکانیزمونه دي. محمد صادق دا هم ویلي چې د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یو شیاو یونګ سره یې مجازي خبرې کړې تر څو د درې اړخیزو تعاملاتو د بیا پیل او د پخوانیو هوکړو د تعقیب په اړه همغږي وشي. هغه ټینګار کړی چې دا وړاندیز بشر د افغانستان له حکومت سره شریک شي. محمد صادق د وري په وویشتمه کابل ته تللی و او هلته یې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمیر نورو طالب چارواکو سره لیدلی دي. هغه له دغو لیدونو وروسته خپلې خبرې رغوونکې بللي او ویلی دي چې د دواړو لوریو خبرې پر حساسو او ستراتیژیکو موضوعاتو متمرکزې وې خو جزئیات یې نه دي ورکړي. محمد صادق په داسې حال کې د اوږدې وقفې وروسته د دوه اړخیز تعامل بیا پیل خبرې کوي چې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په تیرو میاشتو کې ترینګلې او د دواړو هیوادونو پوځونه څو ځله د ډیورنډ کرښې پر اوږدو کې نښتې وکړې. پاکستان تر طالبان تورن کړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ملاتړ کوي چې د پاکستان حکومت مخالفه وسله واله ډله ده. خو طالبان دا تورونه ردوي. خو اوس چې تازه تعاملات پیل شوي دواړه خواوې څه غواړي؟ پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل حمید جلیلی ازادي راډیو ته ویلي
افغانستان حکومت د اوس هم چې دنیا په رسمیت نه دی پیژندلی داخلي افغانستان کې بیکاری زیاته ده، اقتصادي مشکل شته دی. خو بل خوا پاکستان حکومت هم څه مجبوریتونه لري. موضوع د ټي ټي پي ده. همدارنګه په دې ورځو کې د پردې تر شا د افغانستان حکومت او همدارنګه د هندستان د حکومت ډېرې ناستې وشولې. نو پاکستان حکومت هم دا ویره لري چې په آینده کې هغه کومه سرمایه ګذاري چې کړې ده هغه خپله د لاسه ورنکړي.
د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي بیا د هڅې د پاکستان د استخباراتي اهدافو برخه بولي. د دې ډلې نثار احمد چیرزي ازادي راډیو ته وویل
یو لوی استخباراتان پاکستان ته یو نوی دند سپارلې ده د داعش په نوم پروژه، او پاکستانیان هم کوشش کوي چې داعش د افغانستان د لارې نه آسیا میانې ته ولیږي. او پاکستانیان اوس چې د چین او روسیا په دغه ناستونو کې خبرې کوي کوشش کوي چې چین او روسیا هم په دغه استخباراتي لوبه یو ځای کې او د دوی د نفوذ نه ګټه واخلي.
د یادونې ده چې افغانستان ته د پاکستاني پلاوي له سفر سره هم مهاله د طالبانو حکومت یو پلاوی هم پاکستان ته تللی دی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزي پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په پراخولو، په عزت سره د افغان کډوالو د بیرته ستنولو، د سوداګرۍ د ودې او د ترانزیتي اسانتیاو پر موضوعاتو خبرې کړي.
azadiradio.com
تا اوس زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله او د دې سازمان لپاره د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي پر طالبانو غږ کړی چې اعدام او نورې ټولې بدني سزاګانې ودروي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکو په خبر شوي بیان کې ویلي چې د اعدامونو په ګډون په دې وروستیو کې په محضر کې خلکو ته سزا ورکول د انساني کرامت خلاف او دوی ته د نه منلو وړ عمل دی. که څه هم طالبانو په دې اړه تاسو څه ویل نه دي، خو د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په کندهار کې غونډه ته ویل چې د شریعت یو چیدام د شریعت یو امر دی او باید په ځای شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پکتیا ولایت د شهرنا ولسوالۍ اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا د اعدام سوي نولس کلن محمد ایاز د کورنۍ غړی دی چې وایي د دې حکم له تطبیق راضي نه او بې عدالتي بولي. نوموړی ادا کوي چې محمد ایاز د تیر جمهوري نظام له سقوطه څلور میاشتې مخکې چې هغه مهال د پنځلس کلونو و په زور د طالبانو لیکو ته بیول سوی و چې د بل طالب او مقتول سیف القتال لخوا د جنسي تیری د هڅې پر مهال ځانه د دفاع په خاطر د هغه وزن ته ارسو د چینه غختل راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
خپل یو بل د سیف القتال په نوم باندې یو کس راځيږي همدا محمد آیاز باندې په دې باندې وایي چې د جنسي پی حاسه وکي د زړه په خاطر به د جګي یا کس ولي کله چې د لخصه شوې نو د دې د پلار دا ټولې ان په زورګونو ځلې تللې دا پښتنه کړې دا ګرځېدلې دا حتی هر اداري دروازې ورته کولې دي څنګه چې جواب ورنکه دا تاسو سیا د سي په دته واضح نشو پلار چې مثلا په دغه
کورنۍ سره چې دوی سیف القتال بولي د اړیکو هڅه وکړه خو بریالي نه سو. محمد ایاز د تیر څوارلس دریم کال د لړم میاشتې په درویشتمه نیټه د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې په یو ورزشي لوبغالي کې په محضر کې اعدام سو. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې او د دې سازمان لپاره د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم پر طالبانو د اعدامونو او عام محضر کې ورته د بدني سزاګانو د ورکولو بندېدو غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اپریل په ولسمه د دغه سازمان د بشري حقونو شورا پر ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ په فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د څلورو کسانو د اعدامونو په ګډون په دې وروستیو کې په محضر کې د طالبانو لخوا د تورونو کسانو په دورو وهل او نورې جسمي سزاګانې غیر بشري بللې او زیاته کړې ده چې دوی ته د منلو نه دي. دې ډلې اندېښنه ښودلې او ویلي دي څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت د دې احکامو د تطبیق پر مهال د تورونو کسانو عمرونه، ذهني یا فکري روغتیا او نور اساسي حقونه په پام کې نیسي او کنه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اعدام دغه پیښو ته په اشاره ویلي چې په عام محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن له دینی پلاوه د دوی په خبره د توجه وړ نه دی. دوی دا ویلي چې اعدامونه وحشتونه زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي پر وړاندې بے حسه کوي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم په خپله ایکس پاڼه د دې بیان په بیا خپرېدو ټینګار کړی چې طالبان باید زر تر زره دا اعدامونه او سزاګانې ودروي. نوموړي ټینګار کړی چې د دې اعدامونو عام کول د منلو وړ نه دي. د طالبانو د سترې محکمې د بیان له مخې د 2015 کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 214 کسان چې 109 نارینه او 44 ښځې دي د جسمي سزاګانو سره مخ سوي دي. دغه شان د دوی د بیان له مخې طالبانو د 2021 کال له اگست راهیسې تر اوسه په ټول افغانستان کې 10 کسان د دوی په خبره قصاص کړي دي. د طالبانو حکومت قصاص په اسلامي احکامو کې عدالت ته رسیدو ته یوه بڼه بولي. طالبانو تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د اپریل پر 11 په دریو ولایتونو فراه، بادغیس او نیمروز ولایتونو کې پیوا ورځ څلور کسان اعدام کړل چې دا د دویم ځل حکومت ولې پر مهال د اعدامونو تر ټولو لوړه رسمي شمیره ده. د اعدامونو د ګڼو کسانو او بشري حقونو سازمانونو خبرګونونه راوپارول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما یو له دغو خبرګون ښودونکو که څه هم د طالبانو حکومت تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د دې بیان په اړه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده په کندهار کې یوې غونډې ته وویل د شریعت وزارت امر دا دی چې موږ به قصاص عملی کوو. دغه شان د دوی د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې د یونما څرګندونې له اسلامي او شرعي احکامو بې خبري بللي او ویلي دي چې دوی د اعدامونو دا احکام د دریو محاکمو له دقیقې فیصلې وروسته په هیواد کې د نورو ورته جرمونو د مخنیوي او الهي احکامو د تطبیق لپاره تطبیق کړي دي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا احکام نه یوازې د جرمونو په کمولو کې ګټور نه بولي، بلکې په خبره یې په ټولنه کې د سخت دریځۍ او تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل ګرځي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
په محضر کې د خلکو فزیکی سزاګانې د جرمونو کچه نشي راټیټولی. په محضر کې د دې ډول سزاګانو تطبیق چې نه یوازې انساني کرامت ته زیان رسوي، بلکې په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل کیږي، ظالمانه سزاګانې عادي کوي چې دا بیا راتلونکي کې اوږدمهاله ناوړه پایلې لرلی شي. بل دا چې د طالبانو تر واک لاندې عدلي او قضایي نظام شفاف نه دی.
د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو د بشري حقونو بنسټونو او مدافعینو د طالبانو غوښتي وه چې دا ډول سزاګانې بندې کړي او د جرایمو د مخنیوي لپاره د یو اصولي او قانوني عدلي او قضایي سیستم له لارې عدالت تامین کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
ولاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د تهران او واشنگتن ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو دویم پړاو سبا پیلېږي، خو یو ورځ مخکې تر دې خبرو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د مسکو د سفر پر مهال شک څرګند کړی چې واشنگتن د ده په وینا له زړه غواړي چې د خبرې مخ ته ولاړه شي. تفصیل په دې راپور کې
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له روسیې څخه وغوښتل چې د تهران د اټومي پروګرامونو د برخلیک په اړه په لوړه کچه خبرو اترو کې رول ولوبوي. په ورته وخت کې عباس رقچی له واشنگتن سره د مذاکراتو د نوي پړاو تر پیل مخکې د امریکا پر نیت شک څرګند کړ. شاغلی عراقچی په مسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې لا هم په دې باور دی چې یوه موافقه ممکنه ده. تاکل شوې ده چې سبا د اپریل په 19 د ایتالیا په پلازمینه روم کې عراقچی د منځني ختیځ لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سټیف ویتکوف سره د ایران د اټومي پروګرامونو په تړاو دوهم پړاو خبري پیل کړي، خو عراقچی نن په مسکو کې له لاوروف سره ګډې خبري غونډې ته وویل که څه هم د امریکایي لوري د نیتونو په اړه جدي شکونه شته، بیا به هم سبا پرې خبرو کې برخه واخلي. تیره شنبه د اپریل په 12 د تهران او واشنگتن ترمنځ د عمان په مرکز مسقط کې لومړی پړاو خبري وشوه. هغه خبري عراقشي او د امریکا استازي بیتکوف رغنده بللې وي. لویدیسی وادونه د امریکا په شمول له اوږدې مودې رئیس ایران تورنوي چې د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه کوي، خو تهران بیا بیا ویل دي چې اټومي پروګرام د سولې او اهدافو لپاره دی. نړیوال مفتشین وایي چې تهران توانېدلی چې خپل یورانیم تر 80% پورې غني کړي. دا فیصدي د اټومي وسلو د جوړېدو حتی نږدې ده. د اونۍ په پیل کې ویتکوف د ایران د یورانیمو د غني کولو د ټولو پروګرامونو د بندولو غوښتنه وکړه. عراقچی د اپریل په 14 په ځواب کې وویل چې د ایران د یورانیمو د غني کولو هڅې د بحث وړ نه دي او که چیرته بل لوری دې ته لیوالتیا لري او د ده په وینا لغیر واقعي خوشتنو څخه ډډه کوي نو وی موافقې ته رسیدل ممکن دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یاد دی میاشتې په پیل کې ویلی وو چې له تهران ډیر خوشتنې نه لري، خو ایران به پرې نشتی چې اټومي وسلې ترلاسه کړي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې ځینې ځایي سرچینې او عام وګړي دا کوي چې له هم د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو د پیرو پلور بازارونه فعال دي. دوی کې ځینې آن دا ایده هم کوي چې د اړتیا پر مهال له دې بازارونو وسلې پیرل دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو سره خبرو کې دا ایده وې ناسمې بولي او وایي چې دوی د دې ډول بازارونو په پراخه کچه مخنیوي کړي او هڅه کوي چې په دې ډول خپل پلټنو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په جنیو کې میشت د بشري حقوقو یو سازمان ویلي چې په خپل تازه څېړنه کې ویلي چې د افغانستان په ختیځ ولایتونو او د پاکستان په قبایلي سیمو کې له پخواني شوروي او امریکا څخه پاتې شو وسلو بازارونه تاود شوی او دغه وسلې په قچقیر ولبندی افغانستان ته ستنیږي. په ډېر نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې
دغه پرونتيږي خاص کر په دې کوټ بازار کې چې تر څو یو خپل
په نوو راکړل په ملګری د ننګرهار ولایت یو سیدونکو دی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د دغه بدلولو په شرط. ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دې ولایت په څو بیلابیلو بازارونو او د تورخم هغه اړخ ته د وړو وسلو تجهیزاتو او پوځي وسایلو په پټه کاروبارونه کیږي.
دغه پرونتيږي خاص کر په دې کوټ بازار کې چې تر څو یو خپل په
خو نوموړي د خپل دې ادا د ثابتولو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل او ازادي راډیو هم سیمې ته د نه لاسرسي له امله نسی کولای په خپل واک ډول دا ادا تایید کړي. یوازې په ختیځ ننګرهار ولایت کې نه بلکې د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې هم د دې ډول پټو یا تور وسلو او پوځي وسایلو د پیر او پلور اداوي کیږي. د دې ولایت یو اوسیدونکي چې په کابل کې د یوې مؤسسې مشري کوي ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې څومره مخکې له همدې بازاره ځانته وسلې رانیولې دي. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د هم د خپل ادا په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. په افغانستان کې د وسلو او تجهیزاتو د پیر او پلور د تورو بازارونو د شتون او ورته د اسانه لاسرسي د ایداوي داسې مهال دي چې په جنیوا کې میشت د سمال اینډ سروې یا د وړو وسلو سروې په نوم علمي او څیړنیز سازمان هم په خپل یو تازه څیړنه کې چې د اپریل په درېمه نیټه د ملګرو ملتونو په ریلیف ویبپاڼه کې خپره شوې ویلي سره له دې چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ناقانونه وسلو د مخنیوي په برخه کې پراخه مبارزه او پیاوړي پالیسۍ پلي کړي. خو په ټکو یې د 2022 تر 2040 کلونو په ترڅ کې د دوی څیړنه ښیي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو په ځانګړې توګه ختیځو او سویل ختیځ ننګرهار کونړ خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او پاکستان سره پر سرحدي سیمو کې د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو او وسایلو خلاص یا تور بازارونه سته او آن قاچاق کیږي. د دې سروې له مخې دا وسلې او تجهیزات اکثرا لبخواني شوروي پاتې سوي او د تیر جمهوري نظام پر مهال د ناټو له لوري پر پوځیانو ویشل سوي هغه دي چې د طالبانو لخوا په 2021 کال کې د افغانستان د سقوط پر مهال ترې پاتې او په ټکو یې د همدې وسلو قاچاق په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي او القاعده جنګیالیو ته په لاس ورغلي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې وسلو د خلاصو بازارونو او قاچاق ویداوي ردوي او وایي چې دوی د هر ډول ناقانونه وسلو او کاروبار مخنیوي کړای دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې څومره اسلحې دي کغه درنې دي وړې دي د بهرنیانو پر سوې دي ټول زموږ ملي امنیتي منافع دي. کلکه د موږ حفاظت او ساتنه کوو. درې کال تیر شو او مې تصحیح شو الحمدلله په ټول افغانستان کې څومره اسلحې چې وو هغه ټول جمع سوې دي او د ضرورت مطابق خاصن درېګن امنیتي وزارتونو کې استفاده کیږي. هغه نه اضافه ټول جمع سوی دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې هغه مارکیټ ولري یا بازار کې خرید وفروختو کې یا هم د هیواد څخه بهر یوسي.
عبدالمتین قانی وایي دا منی چې ځینو ځایونو کې ځینې کسان به په پټه او په محدوده توګه د دې وسلو کاروبار کوي خو ټینګار کوي چې زر به یې پر وړاندې اقدامات وسي. د چارو ځینې شنونکي او څارونکي په دې باور دي چې که د دې وسلو د قاچاقو او راکړې ورکړې مخه ونه نیول سي نه یوازې سیمه او نړۍ ګواښلی سي بلکې په خبره یې د افغانستان نږدې راتلونکی هم له نه چې پرانیدونکي امنیتي کړاوونو سره مخ کولای سي. له دې ډلې څېړونکي او د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو انسټیټیوټ غړي حکمت الله اعظمي ازادي رادیو ته وویل
دا وسان کې ډیر زیات وسلې پاتې دي. هغه هم استفاده په سیمه منطقه استفاده کول زه فکر کوم دا افغانانو ته بدنامۍ راوړي او د دې باید مخه ونیولی شي. مخکې زه فکر کوم ډېر ستونزمن به نه وي په خاطر د دې چې تعلیم چارواکي باید د دې نت او اراده وکړي چې دا وسلې نورې خرڅ نه کړي او یا هم خپل ټولو تجهیز سره دوستي لري هغې ته یې ورنه کړي. خو که چېرې دا ادامه پیدا کړي په هر هېواد کې چې د افغانستان نه کوم وسلې استفاده کېږي هغه هېواد به په افغانستان کې مداخله کوي.
دا اندیښنې او دا ویدا سیمه حل مطرح کیږي چې په دې ورستیو کې ګڼو لوړپوړو پاکستانی چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډو په ګډون په بیلابیلو دریزونو کې دا وی کړی چې په دغه هیواد کې د بلوڅ ازادي غوښتونکو او تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی جنگیالي لخوا په حمله کې له هغو وسلو کار اخیستل شوی چې له افغانستان ورته رسیدلی او د دوی د ادعاو پر بنسټ دا هغه وسلې دي چې له امریکایي ځواکونو نه افغانستان کې پاتې شوی دي. هغه اداوي چې مخکې طالبانو او د ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی ازادي رادیو سره خبرو کې رد کړی دي. تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه د پاکستان د دې اداو په خبرګون کې ویلي چې دا هغه وسلې دي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکایي ځواکونو د تجهیزاتو تامینولو پر مهال د پاکستان د بندرونو په ځانګړې توګه د کراچۍ بندر له لارې غلا شوي او وروسته دغه هیواد کې په تورو بازارونو کې پیر او پلورل شوي دي. د ریلیف پر ویبپاڼه د وړو وسلو اړوند خبرې شوي سروې له مخې له 2015 تر 2021 کال پورې په افغانستان کې له بهرنۍ ځواکونو د پاتې شویو یوازې کوچنیو وسلو اندازه 1.94 میلیون ډالرو ته رسیږي. نه یوازې پاکستان او د سیمې ځینې هیوادونه بلکې د امریکا متحده ایالات هم د دغه وسلو په اړه اندېښنې او د بیرته اخیستو تکالې لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې تر دې د طالبانو کلنی پوځي پرېد ته په اشاره ویلي و چې د طالبانو له لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال خفه کوي او د په ځلونو یې د دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړای دی. که څه هم د امریکا د ولسمشر له دې دریځه ځینې پاکستانی پوځي چارواکو هرکلی کړی او په دې اړه یې د دواړو هیوادونو ځینو لوړپوړو چارواکو خبرې هم کړې دي، خو د طالبانو حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم یاد سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې امریکا ته به بیرته یوه مرمۍ هم ورنه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار او د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په ګډون د ناټو ځواکونه چې تیر شل کاله په افغانستان کې وو او د 2021 کال د اگست میاشت کې کله چې له افغانستان ووتل د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او سپکې او درنې وسلې ترې پاتې شوي چې د طالبانو لاسته ورغلي دي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له 8 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
تاسو لا پیغامونو.
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې زنی کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دي چې دلته زنی اشخاص دولتي مزکی غصبی او تروبوي لري.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول خوږو کارکونکو اوریدونکو سلامونه. مهنه د شاس روانو هم په خیره. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام د چورور په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دي. ټول خلک لا اقتصادي ستوند سره مخ دي، ولا ماشام پر روډي واسو قدرت نه لري، کم کار وکي بیکاری ده، کار روزګار نشته. نو د مو مرستي ورسره وکړي، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریخ کې لاو نو دغه نه غریبي او مسکینی نه و، دغه نه غربت نو، نو خلک به پور دار کوي ورسره. نو وس تاریخ چې باندې نه لاس روپی څوک په کار زور کې بیا چې په کار زه هم ورکې. نو لاغه بیا د کومې خوا کې او بد د 200 متر ته ولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلانه کې جلس خرواره شدې د کال خوریا ته خرواره خوریا غ 15 خرواره شپش خرواره کې. نو د کور نور شان په چش برابر کې. نو لې امارات څخه مغښتنه ده چې د نړیوالو څمرستي واخی مرستې دې راواړوي او داسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کې اوس هم زیات ولسي ناراضه دی. خپل له ماښام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسېږي، داسې ستړیا سره مخ دي، غلا او هر څه نو بره خود زیاتېږي. نو څه وکړي؟ ټول پاکستان و ایران ته واوښتله او هغه وهلو ظلم هر څه ورسره کوي، نور دولتو ته واوښتل. نو ځکه چې خپل له ماښام ډوډۍ نه لري، خپل له ماښام په ډوډۍ پسې او ګرځي. نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدرونه او پروز کون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې د نن ورځې درسی موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول قدرمن نه پروز کون کی برات رو غو جوړ او صحتمن تو سی او د صحت چمې بم پتن می خو جا ګل علی زکون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول به هیږي نن ورځ مې راستا سو درسی مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. افغانی مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمن وپېژندل، د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمن پیژنو، د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک ده، څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جاګل علي کون کو له تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شیبو کې باید تاسو ټول درنو زده کوونکو له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنو خوښ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دیارلسم لوست موضوع زکیه خدادادی ده. ولو چې مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه مېرمن زکیه خدادادی وکولی شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار شي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله ولو چې زکیه خدادادی څوک وه، مېرمن زکیه خدادادی. زکیه خدادادی څوک ده؟ زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکاره د سپورت په برخه کې او همچنان د مقاومت او ارادې یو سمبول، یو بیلګه ده. هغه په 1908 مریز کال کې د هرات په ښار کې زیږیدلی ده. ولو چې مېرمن زکیه خدادادی په 1908 مریز کال د هرات په ښار کې زیږیدلی ده، د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولی شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. مېرمن زکیه خدادادی که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله، ډېر زیات سترې ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلل. که څه هم دا د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خدادادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار شي. زکیه د افغانستان د ملي پارتوګاندو لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لمړني افغاني شزي میډال ګټونکو په توګه پیژندل کیږي. درنو خو روز د کون کول ولو چی میرمن زکیه خو دادی د افغانستان د ملي پاتوکاندو لوبډلی یو غړی یا هم اشتراک کون کې د دې ټیم یو غړی تو کون کې دا او په دې برخه کې د لمرنی افغاني شزینا میډال ګټونکو په توګه سره پیژندل شوی دی. یعنی دا یو ځنی هاو لمرنی افغانه میرمنه و کوم چې په لمړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خوږوز د کوونکو د میرمن زکیه په دادی لستراوړنی لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړی دی. زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و ځکه چې هغه لومړنی افغان مېرمنه و چې په دې لوبو کې برخه واخیستل. درنو خوږو زده کوونکو ولولو چې میرمن زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و یو تاریخي صحنه و ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغان میرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغان میرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله صفحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت لامل د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو خوږو زده کوونکو کوم سفر چې میرمن زکیه خو دادی شروع کړی و دا د دې دپاره ډیره زیاته ستونزمن و. د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسبه کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووزي. نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات و بلکې د دې ترڅنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسبه کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي. خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خو دادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبو کې سیالي ترسره کړي. او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دې وکولی شوی د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو خوږو زده کوونکو زکیه خو دادی د افغان ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خو دادی یو له هغو سترو افغان میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشی بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خو دادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده دا یوازې یو ورزشی بریالیتوب نه و بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې ډېر زیات محدودیتونه دي د استعداد پر وړاندې باندې خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خو دادی پیغام ولو چې افغان میرمن ته کوم پیغام پرېښودل دي. میرمن زکیه خو دادی یادونه کړې ده زه دلته یم چې وشیم افغاني شزي حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو ورتیا لري. میرمن زکیه خو دادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وشیم. که څه هم افغاني میرمنې مالیت لري که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغان ښځو په ځانګړې توګه د معلولو شزو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خو روز د کوونکو ولو چی میرمن زکیه خو د دادی د نه وزی دا چی د افغان شزو لپاره بلکی د نړۍ شزو لپاره د اراده او باور یو بیلګه یو مثال دی. هغه د افغان شزو او په ځانګړي توګه د معلولو شزو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه درنو خو روز د کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه بلوچی. میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي؟ لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره هند نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو هند نشي ګرځېدلی. هغې دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنې میرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنې هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام، میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول د دې ښکارندوی کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. که چیرې یو څوک پر خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولی سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام، زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خدادادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو له مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې د ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. تر نو خو جوز د کوونکو وس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خدادادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندی سمبول دی. درنو خو جوز د کوونکو له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د دې ترڅنګ هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله که چیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې میرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه میرمن وه چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو میرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه میرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن زکیه خدادادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپېژندل میرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوئ. د درس لنډیز ولیکئ. د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې باندې بیا تکرار وکړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوښته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، سمو یې زده کړل او مهم نکات یې څه وو، او هم چې نن د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړي چې تېرې ورځې موږ او تاسو څه لوستلي وو، تېرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په حقله معلومات لاسته راوړلي وو، او هم چې نن د نن ورځې لوست په ښه توګه سره یې زده کوئ. نور نه درنه زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خدای او احترامات مې ومني. کله مونږ درنو ځکون کوم یو ځل به هم تاسو ټول ته شرع غواس فهم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت جمع پوم پتر می درنو ګل لیست کوم کوله کسرنګ سیس مړ تاسو مضمون د افغان مشورې مرمن اړه باندې نن ورځ به مړه تاسو افغان مشورې مرمن او پیژنو او د حقوقي تجربه په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کو. لکه څنګه چې پتیر لوستونه کې مړه تاسو اوس مړه ګران هیواد افغانستان زړورګي کار مانی افغان غشتل مرمن و پیژندل نن ورځ یو ځل به هم همدغه سی او اتل افغان مرمن تر پیژنو. هله د چې د درس تر پای پر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې تاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټول خوښه او ګلري زده کوونکو سه هله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپل ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپل ځانو سره نوٹ کړي. ځکه دا نوٹ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په شته ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چې نن د خپل نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مرمنې پیژنو، د هغوی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې تر څنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حقله هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پای پورې را سره ملتیا وکړي. رازو درنو ځکون کو خپل لوست بیل کوز مرستاسو د نن ورځې پر لسم لوست موضوع شکردخ جعفری دلولو چی شکردخ جعفری څوک وو، سره ول شخصیت وو، کوم کارنه نه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخ جعفری، شکردخ جعفری څوک ده؟ شکردخ جعفری د افغانستان یو لمقش فیزیکپو او د تیبي فیزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چې نن شکردخ جعفری په 1908 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ شکر د خپل لمړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته ولاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکرده مېرمن شکرده جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې د دې موخه یوازنۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخ جعفری په دې باندې وتپانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخ جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله، یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جیفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي، یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چش کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی، یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمېرل کیږي ځکه چې د درملنې پر مهال باندې یې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چیش کړی دی زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزه کمی شوې، یعنی کله چې دغه وسیله را مېست سپوله دغه قومي شعاعګانې چې کومي اترازان یا هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کوم ستراتیژي څخه استفاده کول نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض را مېست کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کوم اختراع وسپله د دغه اختراع څخه وروسته دغه شعاعګانو بی اواریس کمس بوله او د سرطان د درملنې نور هم شکرلې، یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي، یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړ کړله د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو لسترو وسیلو څخه وشمېرل سپل ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي دی چې هیڅ علاج نه لري خو مونږ بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمتر جعفری اختراع په واسطه سره وکولای شي چې د سرطان د ناروغي هغه شواوی یا هم هغه ورانګي چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل ده. جایزه هغه د زیمتر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه، یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمتر جعفری اختراع کړل نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل سپله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کیږي، یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کیږي ځکه شکردخ جعفری خپلې دکترا چې وه په برتانیا هیواد کې اخیستې وه. نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودل چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنې شکردخ جعفري ټولو هغه میرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفري میرمن و، یو افغانه میرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نه و پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او همچنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې وه، د هغه سربیره هم شکردخ جعفري خپلو بریاوو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفري ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړله چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړي. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي. د شکردخ جعفري یو پیغام چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښی دی هغه دا دی، شکردخ جعفري وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي او استقامت وکړي. یعنی شکردخ جعفري وایي که څه هم ستاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې ته ښځه یې نسي کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي. وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، بیا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې، شکردخ جعفري اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفري اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفري د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفري په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شکردخ جعفري په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکردخ جعفري د ژوند درسونه لولو چې شکردخ جعفري په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دې سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دې سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دې ترلاسه کړي دي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله. یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو میرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولی شو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي. یعنی میرمن شکردخ جعفري د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا شوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دې خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړي په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځانو څخه جوړ کړي، ترڅو نه یوازې چې موږ، بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څنګه چې وس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده، یعنی مېرمن شکردخ جعفری یو له هغه افغان مخکښ مېرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي کوم چې وس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ تاسو هم د دغسې مېرمنو له جملو څخه وشمیرل سو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د شری شکردخ جعفری څوک وه؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله منده ده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه به پوه سي واوسیږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درسه پورې. د الله په امان.